سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د ما خوستان نه بجې شپې تاسو ازادي رادیو ته غوږی سپمو کې د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان دی یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاید عمر په نوم پیژندل کېده د سې شنبې په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د برید په ترڅ کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوي چې دا وسلوال څوک و چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدیده کړي. برېښنا شرکت نن پر خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د را روان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس اژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامني په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی سرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق د ممنوع شیانو د قاچاق قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکې ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو او دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټانن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب پر کړی چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټا پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو او د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړې چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې سحاک هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان انجونو او د طبي انسټیټونو زده کړیالانو پرکول کار کړی.
دا کړنې ونه شو کړلای چې زه پوره توګه تر سره کوم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پرون ته له 300 زرو زیات سیلانیان ورغلي دي.
دی ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لکو او شاوخوا سیلانیان د هغه اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیل کوو. د دې ټولګې پر راپورونو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لا له وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي دي طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. په همدې حق لازم د همکار راپور ته خوښ شي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وپاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقونو پالنې چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو تکاولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي. د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاسه ورکړی دي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکنۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز ورستۍ کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوم او هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په پوسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ او لوبډل مشر راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو له امله خواشینی ښودلې ده. راشد خان ویلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو او نجونو له خپګان ډک انځورونه او ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمند کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپلې دې پریکړې د بیا کتنه وکړي وکړي او د اسلامي اصولو پر وړاندې د خزو منجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ زینو نورو افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربز هم د پریکړې په اړه خپل خبرګون پر خپل اجتماعي پاڼو کې څرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینې نن په کندهار کې یو ناسته جوړ کړی دا چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شئ.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې زینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ور نه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یوازینی درنا څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولای و. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي وای تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو وخت فقط چند هفته مونده د امتحانات فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومری سمستر فاینل از موینو تا صورت پاتی دی چه مونگ تا اوار را کرل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از موینه نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دنه نوار شو. لدولت همو گفته نداده چه مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مستقلو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندي سوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نیوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه په له منځه یوسي بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چاته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حق راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
حالت همداسې ده مور کې او طبي زده کړې بندې شي ښځینه ډاکترانې به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغۍ چې یو ښځینه ناروغه ښځینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات چې یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نشي کولی.
د یادونې ده چې لال وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدواری پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرو سو یو شمېر له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د سوریه د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه هم خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په همدې هکله د احمد چیبر راپور ته غوږ شئ.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پشا شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومتر پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې پر ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوړې د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پشا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د نه نیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړۍ کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلې دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په وروستیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودرېدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر ګڼ افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت له امله اندېښمن دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمېر غړي د پولیسو له لورې نیول شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمېر غړي له کور او د کار له ځایه ونیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بیخي ګډوډ دي، اوس سرکونه باندې چک پوسټونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي او ګاډي نه گذره بس ډار کې تاڼې دلی ګاډي مال ته بجې بجې پات بل سبزی منډي دا خوار غریب خلزي دا مزدور کې هغه یو منډي پرېږه ټوله اوچت کړی.
ما خپل دوه زمانه ونی ول کرکټ کاوه، کرکټ کې ونی ول اوچت کړ او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. دې کمیټې پرون سه شنبه د ډسمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پلازمینې په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم باندې په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونو ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بېوزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرښې لاغاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قومندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
مخکې د دې نه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم، پام وکړئ په نورستان کې په د نورستان ولایت اړوند راپورته. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوښښ کوي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي څو په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپور ته غوښ بیا هم را ګرځو او د خبرونو لنډیز ته به واوري.
نورستان د هیواد په ختیس کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوي سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
4 کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1,500,000 سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 10 او 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمېر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوي او سیلانین کولی شي چې په دغو هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
اوس دا هم کلی کلی په ساتنې واته هوټلونه بره موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو هغه چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوی دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازو کړکیو وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه دپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو د ټول افغانستان نه اوس دې ته خلک رامات دي که دې دپاره کار وشي نورم نو زه مطمئن یم د خارج او داخل د هر ځګې نه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي. اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي. مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
السلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پرځای نیوایم پدې وکړه چې طالبانو پر زړه دره مو به تیرې سي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تصاوه سیمې سیمه اړیکې نیولې ده دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مخکې د دینه چې د سپورت لډګر اونیز خبرونه درته وړاندې شي په وکړې د دې سات لاندو خبر